السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د مازیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې وتا سو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره د دې تر څنګ د یوکرين په اړه هم یو ریپورت لرو تبصرې او شننې هم دی خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار مجید بابر نور
خبرونو سرټکی د سندھ حکومت چارواکی وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره یې مذاکرات کامیاب شوي. د پاکستان پخوانی ولسمشر محمد رفیق تارر د 29 کلونو په عمر کې په لاهور کې مړ شوی. روسي پوځ ویلي د یوکرایني ښارونو نه د ملکی وګړو د وتلو لپاره د اوربند امر کړی دی. مشال خبرونو تفصیل د سند حکومت چارواکي وایي د علي وزیر د خوشي کولو لپاره د اسمبلی مخې ته ناست د پښتون ژغورني غورځنګ د فعالانو مشرانو سره مذاکرات کامیاب شوي او د یوې لوزنامې تر لاسلیک وروسته به د غورځنګ خپل احتجاج ختم کړي. د سند حکومت ویاند مرتضی وهاب او د انرژي وزیر امتیاز شیخ د مارچ په ومه مشال لیدو ته وویل چې د پی ټی ایم سره د خپل ګوند مشر بلاول بټو په وینا خبرې وکړي او دوی شمنه کوي چې په شوې لوزنامه به بشپړ عمل کیږي. د دواړو خواو ترمنځ مذاکرات د مارچ په شپږم شوې دي. بلاول بټو هم پر ټویټر تایید کړي چې هغه لارښوونه کړې وه چې د پی ټی ایم سره د خبرې وشي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د مارچ په ومه نیټه مشال لیدو ته وویل چې احتجاج یې لا هم روان دی او تر هغې چې د سند حکومت په لیکلي شکل د غوښتنو منلو ډاډ نه وي ورکړی دوی به د سند اسمبلی له مخې څخه خپل پرلت ټول نه کړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر محمد رفیق تارر د 29 کلونو په عمر کې په لاهور کې مړ شوی. د هغه د مړینې په خلې د هغه مسیح عطا الله تارر په خپل ټویټر پاڼه نن د مارچ په ومه د پاکستان د وخت په مطابق سهار څخه کم وو بجې وکړو. محمد رفیق تارر په 1999 کال کې د سپریم کورټ د قاضي په توګه ریټایر کېدو نه پس د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په ټیکټ د سینټ غړی منتخب شوی و او بیا په 1998 کال کې هغه د ولسمشر په توګه وټاکل شو. په 1999 کال کې پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف د کودتا په نتیجه کې واک ته راغلو خو رفیق تارر بیا هم ولسمشر پاتې شو او تر 2001 کال پورې په دغه څوکۍ برقرار و. په پیښور کې په یو شمېر کسانو د مظاهرې له لارې له حکومته غوښتي چې د شیعهګانو په یو جومات په شبي برید کې ککړ کسان دي ونیسي. احتجاجي لاریون چې انتظام یې د شیعه دیني عالمانو شورا، شیعه علما کونسل او نورو سازمانونو کړی و د پیښور ښار تر مختلفو لارو تیر شو. دوی د ترهګرۍ د مخنیوي شعارونه ورکول. د شورا یو غړي علامه عابد حسین شاکري پرون مشال لیډیو ته وویل حکومتي ادارې باید د ترهګرۍ د پیښو پر کېدو له مخکې بریدګر ونیسي.
مختلف ادارو والا هغه هم دې ته متوجه شي چې دا د توسو بنیادی ذمہ دی. نه مساجد محفوظ دي، نه بازارونه محفوظ، نه چرچونه محفوظ. په کار دی دا کسانو وخت په سر نشندهی کوي. په کار دا وکیل نه وشي. کوم کسان دا کار کړی په کار دا گرفتار شي او گرفتار شي بیا به تا سزا ملوشي.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د مارچ په 15 نیټه په ویلوی پیغام کې ویلي ول چې په برید کې ککړ درې واړه مشکوک کسان پولیسو معلوم کړی دی او پراتونکي یو یا دوه ورځې کې به ونیول شي. د پیښور په رسالدار کوڅه کې د شیعهګانو په جماعت د مارچ په څلورمه شوې ځانمرګي برید کې 28 کسان وژل شوي وو چې ذمہواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. په اسلام آباد کې لسګونو فعالانو زده کوونکو د قائد اعظم پوهنتون د زده کوونکي حفیظ بلوس او نورو ورکو کسانو د منډلو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. پرون لاریون والو پر خلو او سترګو پټۍ تړلې وې، لاسونو ته یې زنځیرونه اچولي ول او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ټول ورک بلوسان پیدا کړي او که ور باندې ستور وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. حفیظ بلوس په فروری کې د بلوچستان له خوځدار ورک شوی و. د اسلام آباد د بلوس زده کوونکو شورا بلوس سټوډنټ کونسل د مارچ لومړۍ نیټې راهیسې د ورکو کسانو مدلو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پر لته دوام ورکړی. او وروسته خبر ده چې روسي پوځ ویلي دي چې د اوکراین له پلازمینې کیف ماریپول، خارکیف او سومی خارونو څخه د ملکی وګړو د وتلو لپاره نن د پیښور پر وخت غرمې له 12 او د کابل یو لسنیمه بجو څخه د اوربند امر کړی دی. دا تر هغې وروسته دا چې د مارچ په شپږمه له ماریپول له ملکی وګړو د ایستلو هڅې ناکامه شوې. خو ریا نوویستی خبری اجانس د روس د دفاع وزارت په حواله د خلکو د ایستلو د لارو په اړه معلومات خپاره کړي چې پکې ښکاري خلکو ته یوازې روس او بلاروس ته د ورتګ اجازه ده. اوکراین دا اقدام مطلق غیر اخلاقی بلله او د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویان ویلی دی چې اوکرایني وګړو ته باید اجازه ورکړل شي چې د اوکراین په خوره له خپل کورونو څخه ووځي. د مشال خبرونو پای.
خبرینم د مجید بابر نوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره پښتون شورنې تحریک ویلي چې لسند حکومت سره مذاکرات کامیاب شوې دي. په خبر کې د مارچ سلرومې سانمرګي بریټ خلاف پرون احتجاجي مظاهره شوې. په اسلام آباد کې استکونکو د حفیظ بلوچ د لادرکه کېدو خلاف احتجاج کړی.
موږ دلته چې ټول راغون شوی دی صرف د دې وجه د پاره چې وای د حفیظ کسه ظلم غلط کار کړی یو ناجایز کړی د سټیټ خلاف تلې خو دې رمخته ک عدالتو نشته.
د خیبر سنی اوسیدونکو وای چې د صوبای حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیاي پروګرام لمخې د دوی په سیمه کې کارونه نه دي شوي. خو چارواکي وای
دا سیم نشو ویلای چې د ای ای پی لاندې بالکل سن دي شوی. اوس په باړه کې یو ډیگری کالج منزور شوی دی، دوا نوی گریډونه منزور شوی دی، ډیرو زیاتو قبایلی اسپیټالونو ته ماشينری ملو شو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورزو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته، بلکې دا وخت موږ سره زمو همکار گوهر مسید د اسلام آباد نه په ټلیفون باندې داسې خبرونه راغلي دي چې په اسلام آباد کې د اپوزیشن ځینو مشرانو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي، او دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو په اړه وایي. نو گوهر مسید د راسره گوهر مسید کا اوریدونکو ته وایي چې آیا د مخالفو ګوندونو کوم مشرانو ترمنځ ملاقات شوی دی او څه ویل کیږي چې دوی په څه باندې خبرې کړې دي؟ جی ګوهر
انیسا ډیره مننه. دا نن دا پاکستان ډیموکراټیک موومنٹ چې کوم صدر دی مولانا فضل الرحمن سره د پیپلز پارټۍ خورشید شاه او نوید قمر د مولانا فضل الرحمن کور ته راغلی وو، او په کور کې دوی پراتلون کې سیاسي هلې ځلو باندې مشاورت کړی دی، او هغه نه پس دوی د میډیا سره خبرې اترې وکړي چې په هغه کې مولانا فضل الرحمن په حکومت باندې او په عمران خان باندې په دراتلون کې ورځي کې چې دوی کوم د عدم اعتماد خبره کوي په پارلیمان کې هغه باندې خبرې شوې دي. او په دې کې مولانا فضل الرحمن دا هم مهمه خبره کړې ده چې دا تحریک عدم اعتماد چې کوم په عمران خان باندې راتلون کې دی یا مونږ راولو، هغه ممکن ده چې په راتلون کې دوه ورځو کې دننه مونږ په عمران خان باندې تحریک عدم اعتماد راوړو. او په عمران خان باندې ډېر ټاکونه هم وکړل چې ابل ورځ په جنوبی پنجاب کې عمران خان کم په خپل جلسې کې یو خطاب کړو، هغه ته د مولانا فضل الرحمن دا ویل چې ډېره بازاري جبه استعمال کړي ده، او داسې جب استعمال اول د سیاسي ګوندونو یا د سیاسي ګوندونو مشرانو د لپاره استعمال اول ډیره غلطه خبره ده. او دا هم مولانا فضل الرحمن زیاته کړله چې عمران خان کا وزیر اعظم دی، نو د اپوزیشن ګوندونو ته دمکې نه ورکوي، او نه دا غلطه خبره او غلط نمونه د اپوزیشن مخالف ګوندونو مشرانو د لپاره استعمالوي. جی
نو گوهر مسید، تاسو خبر وکړه چې مولانا فضل الرحمن دغه د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو په باره کې ویلي دي، خو د دینه علاوه خورشید شاه یا نوید قمر سره خبرې وکړلې؟
بالکل، خورشید شاه په دې وخت چې کله مولانا فضل الرحمن د خبریالانو سره خبرې کولې، خورشید شاه هم خبرې وکړلې، او دا خبره ورته وکړله چې ته د کراچۍ نامونګه را روان یو اسلام آباد ته، او په اسلام آباد کې به مونږ د حکومت خلاف دلته یو مارچ اعلان کړی شوې دي، او دلته به مونږ د حکومت خلاف احتجاجي مظاهره هم کوو، او ورسره ورسره به د اعتماد چې کوم کوششونه دي هغه مهم جاری کړی دي چې په حکومت خلاف به مونږ عدم اعتماد ووټ راوړو، او د لپاره د پاکستان چې سونه عام اولسته هغه مونږه ذهني تور باندې تیارو، چې چونکه د حکومت د حکمرانان د حکومت قابل ندي، او د عام اولس هم زمونږ سره ملو شي، او چې کوم حکومت په دې ملک روان کړي دي دې باندې عدم اعتماد کو او دې ختم کو. او دین علاوه خورشید شاه دا هم خبره وکړه چې د دوی چې کوم نور مشران دي هغه ذکر کولو د آصف علي زرداري او د میا شبا شریف او د مولانا فضل الرحمن په خپل کې یو کې نستوب په داراتلون کې ساعتونو کې کیږي، د نن ز شپې پورې په هغه کې بعد چې کوم مهمه فیصله وي په هغه ملاقات کې بعد ټول مهمه فیصله بیا را مخ کې شي او کوم تبه وړاندې کی.
سم د ډیر مننه ګوهر مسید د معلوماتو را کول، او ریدونکو تاسو د همکار ګوهر مسید نه اوریدل چې د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي غړو خورشید شاه او نوید قمر ترمنځ ملاقاتونه شوي دي، او دی د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک دراوړلو پاړه خبرې کړې دي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو، د پاکستان حزب اختلاف او واکمن ګوند تحریک انصاف مشران د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک دراوړلو پر سر متضادې اداوي کوي. مخالفه ګوندونه ادا کوي چې له دوی سره د عدم اعتماد لپاره ټاکل شوی شمیره پوره ده، خو د واکمن ګوند یو مشر د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک بیا برعکس دا ادا کوي چې د عدم اعتماد په ورځ بعد حزب اختلاف پنځلس غړي یا خو په پارلیمان کې نوی حاضر او کوي هم نه د په وینا رای به نه اچوي. مخالفه ګوندونه د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو پړه لا کومه معلومه نیټه نه ده پډاګه کړې. البته چې څنګه تاسو مخکې د ګوهر مسید نه وریدل چې مولانا فضل الرحمن وایي چې کېدای شي په یو دوه ورځو کې په دې اړه څه اقدام وکړي، خو دا چې کاربوهان په دې اړه څه نظر لري تفصیل به د شبیر احمدجان په ریپورت کې وورو.
دا مارچ پښ پګمه ما خام په خبر کې خبريالانو سره په خپل خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویل چې د وزیر اعظم د لری کول لپاره عدم اعتماد تحریک کې تدوی سره د پارلیمان د غړو شمیره پوره ده، او ډیر زر به اسمبلی ته عدم اعتماد تحریک راوړي. دا خبر دوی په خبر کوچ رسالدار قصه خانه کې د ځانمرګي برید کار کسانو سره د خواهوګي ورستو مطبوعاتو ته وکړي.
عدم اعتماد کی طرف اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے.
دا عدم اعتماد پلور معاملہ مخفوڑان دے روان دا، او ان شاء اللہ یو سو روز کے بعد مونگ دا عدم اعتماد تحریک وڑان نکلو، او دی حکومت نشی بچ کولی، او خپل ارکان اوس تا اولس تا ٹیکس پا پیسو باہر تختوی. تاسو بے فکر ہو سے شمیرہ ہم پورا دا، دا عدم اعتماد تحریک ہم تیار دے، او دا حکمرانانو باہر تر تختی دول پارا جازونا ہم تیار ولاڑ دی. بلخوتا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د اتوار په ورځ جنوبی پنجاب میل سی سیمه کې ولسی غونډې ته د وینا په وخت ویل هر څه ته تیار یم، خو د عدم اعتماد تحریک ناکامه کېدو صورت کې د بیا دوی هم تیار اوسي. اوس دغلو دا ټولګي چې تاسو ټولو ته نقصان رسوي د تیرو پنځه دیرشو کالو نه زیان در رسوي. د دوی د لاسه مونږ د ټولو رستو په دې سیمه کې پاتې شو، دوی نور هم شتمن شو، او ولس غریب او قرضدار شو. تر اخره به د دوی مقابله کوم او پوره ورته چمتو یم چې څه هم دوی کوي، خو زه اخره کې دوی ته دا خبره کول غواړم چې د ډاکوانو دا ګلدسته چې کومه ده چې کله ستاسو د عدم اعتماد تحریک ناکام شي نو چې زه بس کوم تاسو سره، نو هغې ته تاسو تیار یې. خو بل خوا ته د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې پاکستان کې د عدم اعتماد تحریک د کمی وزیر اعظم خلاف چرته کامیاب شوی نه دی، خو دا تل د عمران خان حکومت په خطر کې دی.
د پاکستان تاریخ ته وګورئ نو تر اوسه پورې د وزیر اعظم د لټکولو لپاره څومره عدم اعتماد تحریکونه چې راغلي دي نو یو هم نه دی کامیاب شوی. اگر چې دا ځل د تحریک داسې ښکاري چې عمران خان د ډېره لویه خطره جوړه کړې ده، او د اپوزیشن ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغه په دې یوه نقطه متفق شوي دي چې عمران خان حکومت چې دی او د عمران خان وزیر اعظم په څوکۍ باندې ناست سره پاکستان په مفاد او فائده کې نه ده، نو هغه لر کول پکار دي. خو ما ته داسې ښکاري چې کدا کامیاب نه مشي نو عمران خان چې دی هغه به د عدالتونو او د الیکشن کمیشن په ذریعه باندې د اقتدار نه او د سیاست نه وباسل کیږي، ډېر زر په یا به میاش اخلي یا دوه.
دا واکمن ګوند د دفاع وزیر پرویز خټک هم دا دعوه کوي چې د مخالف ډلو تر 15 غړي به د عدم اعتماد تحریک په ورځ د دوی نه غیبیږي او ووټ به نه اچوي. خو پیپلز ګوند بلاول بټو زرداری چې د حکومت او د ګرانې پر ضد دا وخت پنجاب کې په احتجاجي لاریون دی وایي چې هر څه تیار دی او کسان ټول پوره دي. دا یادونه را چې د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د وزیر اعظم لپاره پخوانی سلاکار ندیم افضل چن هم د مارچ په شپږمه د پاکستان تحریک انصاف د پریښودو او پیپلز ګوند کې د شاملېدو پریکړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پختون ژغورنې تحریک وایي چې له سند حکومت سره د خپل زنداني ملګري علي وزیر د خوشي کېدو په اړه خبرې اترې کامیابه شوې دي. دوی دا خبره نن مشال ریډیو ته کړې ده. د دې غرزنګ مشر منصور پښتین ویلي چې تړون په لیکلې بڼه کې شوی چې پکې د علي وزیر د خوشي کېدو په اړه د حکومت لوري د اقداماتو تر څنګ د غرزنګ د نورو ملګرو د نه نیولو غوښتنې هم شاملې دي. علي وزیر چې دا مهال د کراچۍ په زندان کې لري تور پر شوی چې د ریاست ضد یې ویناګانې کړې دي، خو هغه د تورونه ردوي. هلته د سند حکومت هم له پی ٹی ایم سره د مذاکراتو د کامیابیدو خبره تایید کړې ده. تفصیل د نیاز علی خان پر رپورٹ کې.
په کراچۍ ښار کې د سن اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ او د سن حکومت ترمنځ خبرې اترې کامیابی شوي او پی ٹی ایم مشران وایي چې نن د مارچ په اوومه به د غوښتنو په اړه د سن حکومت او د دوی ترمنځ یو لیکلی تړون یا معاهده مخې ته راځي. د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین د مارچ په اوومه سحر وختي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې څومره هم د پرلت غوښتنې وي زمونږ د بندي ملګرو پاواله سره، علي وزیر پاواله سره، خود سند گورنمنٹ سرا د یو انڈرسٹینڈنگ په بنیاد چې ایف آئی آر نه خود عدالت او د سند حکومت لا تر په داسې څه عمل وشي چې پیغه کې بعد د خلاصول زر کې امکان ولري. دغه خبره او دغه چې کومره هم زمونږ وکیلانو دوی ته څومره موقف پیش کو چې دغه کارونه بکیږي هغه دوی ټول ومنل.
منظور پښتین زیاته کړه چې د سن حکومت سره د تړون لاندې اوس په کراچۍ کې د پی ٹی ایم په غړو مقدمه نه درج کیږي.
علي وزیر دوی چې یو ایف آئی آر مونږ نه خلاص کو دوی بل په سره واخلي. دوی دا هم زمونږ سره ژمنه وکړه چې علي وزیر به نور په یو ایف آئی آر کې هم نشي نیو او بل ور سره په سین کې د پی ٹی ایم په ملګرو د اوس وختونو کې هم چاپې لګي دي نور نیول کیږي. دا غو په والا سره هم دا ژمنه وشوه چې نور به د پی ٹی ایم ملګري په سین کې دلته نه نیول کیږي. دغه معاهده چې یو اوږد چې زمونږ او د دوی په منځ کې یو لیکلی تړون لري، یو یعنی یو لیکلی دی، په هغه کې لیکلی دی چې یو میاشت کې دننه به دا مسلې حل کیږي. که چیرې سبا دوی زمونږ سره ریټن معاهده راوړي بیا به هم پرلت ختم نه بلکې صرف ځنډول کیږي تر یوه میاشتې پره.
دا په داسې حال کې چې د سن اسمبلی مخې ته د پی ٹی ایم احتجاجي پرلت په اړه د سن حکومت د پی ٹی ایم سره په رسمي ډول خبرې اترې پیل کړې وي او بیا د مارچ په شپږمه د سن حکومت ویان مرتضی وهاب، د انرژي وزیر امتیاز شیخ او د عوامي نېشنل ګوند د سن مشر شای سید هم دغه احتجاجي پرلت ورغله او د پی ٹی ایم د غړو سره یې شاوخوا 15 ساعته خبري اترې کړي. د سن حکومت د انرژي وزیر امتیاز شیخ د پی ٹی ایم دغه احتجاجي پرلت په خپل وینا کې وویل دی وای چې زه تاسو ته خواست کوم چې تاسو اوس دا احتجاجي پرلت ختم کړئ. تاسو غوښتنې چې د کومه حدا د سن حکومت په واک کې وي هغه به حل کوو. موږ به د پولیسو او نورو ادارو سره خبرې کوو، تاسو د وکیلانو سره به هم کینو، د ټولو ادارو سره به کینو او دا ستونزې به ختموو. د پی ٹی ایم سره د خبرو اترو رستو د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری بیا د مارچ په شپږمه د شپې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې زما په وینا د سن حکومت وزیرانو د سن اسمبلی مخې ته ناست د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د خلاصون لپاره احتجاج کوونکو سره خبرې کړي. وزیران نن دغه احتجاجي پر لته ورغلي. زه باور ورکوم چې سن حکومت به تل د علي وزیر اسانتیا لپاره هر ډول هڅو ته دوام ورکړي. په کراچۍ کې دا احتجاجي پر لت چې د علي وزیر د خوشیګي دو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپیخو مسلو په اړه د پروري د 14مې راهسې پیل شوې ده. دغه احتجاجي پر لته د خیبر پښتونخوا د پیښور، سوابۍ، جنوبی وزیرستان، د بلوچستان د بیلا بیلو سیمو په ګڼ شمیر کې خلک هم راغلي دي. علي وزیر چې له 13 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دي او د هغه په ضد په کراچۍ کې درې مقدمې روانې دي چې تر اوسه په دوو مقدمو کې ضمانت نه دي شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو په پیښور کې د مارچ په 14مه د شیاګانو په جمعه د ځانمرګي برید پر رسید د پاکستان د سنو خارونو په ګډون پرون په پیښور کې هم احتجاجي مظاهره وشوه. د دې اعلان د شیعه عالمانو د سازمان شیعه علما کونسل کړی و. مظاهره چانو د برید غندنې ترڅنګ په حکومت غږ وکړ چې باید په راتلونکي کې تر حملې وړاندې بریدګر ونیسي. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې برید کوونکي معلوم کړي دي او ډېر سربا ونیول شي. په دې پیښه کې 28 کسان وژل شي او ذمهواري یې داعش وسله والې ډلې منلې وه. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
دا احتجاجی لاریون د پیښور د قصه خانې د کوچه رسالدار په جمعات د جمعې د ورځې د ځانمرګي برید په ضد په پیښور کې د شیعه عالمانو د شورا، مجلس وحدت المسلمین او نورو تنظیمونو لخوا په شریکه ترسره شو او تیر ورځ دا ډول احتجاجونه په نورو خارونو کې هم شوي دي چې پکې د حکومت او د ادارو نه د امنیت د یقیني کولو غوښتنې شوي دي. د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال د شیعه عالمانو د کونسل یو غړي عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل
د دې مقصد انداده چې هغه مظلومو سره اظهار همدردی وشي، حکومت کسان د ظلم کړي هغوی خلاف نفرت وشي، خو دې سره سره مختلف ادارو والا هغوی هم دې شي ته متوجه شي چې دا د تاسو یوه بنیادي ذمه داري ده چې ملک دا پیله وکیه نه دا دویمه نه ده. دې ملک مختلف کسان د قتلېږي، مسلمان غیر مسلمان، نه مساجد محفوظ دي، نه بازارونه محفوظ، نه چرچونه محفوظ وغیرہ وغیرہ. په دې سلسله کې د هغوی بنیادی د ذمہ داری ده چې په کار ده د کسانو وخت په سر نشندهی کوي، په کار ده وکیل نه وشي، کوم کسان د کارګری په کار ده گرفتار شي او گرفتار شي بیا به ته سزا ملو شي.
د پیښور په قصه خانه کې یو بل احتجاج کوونکی سید عالمشاه الحسینی په امنیتی انتظاماتو نیوکې وکړې او زیاته یې کړه.
ډېر افسوسناک وکیا وه چې ټول پاکستان بلکې ټولې دنیا کې ټول خلکونه خپه شوي دي او افسوس مقام دی د حکومت باندې مو افسوس مقام کوي، د انتظامیه باندې مو افسوس مقام کوو چې ډېره انتظامیه به وجود داسې واقعات کېږي. عوام سړی یوه پستول سره هغه یوه ځای ته نه شي راتلی، نه هم خبر دوره بارود نه ډک دا څنګه د مسجد طرف ته نه وتلو. دې باندې مو دا ډېر تشویش دی، په دې نه پوهېږو څه چل دی. مونږ دا مطلب کوو چې حکومت عوام تحفظ یقیني جوړ کړي، کار نه شي کوی نو هغه د پکار دی چې عوام ته
خو بلې خوا ته بیا د پاکستان د دینی عالمانو د کونسل مشر او د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي په پیښور کې د پیښې ځای ته د راتګ پر مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا برید په هیواد کې د بدامنۍ او انتشار د خورولو یوه هڅه ده او امنیتی ادارې دینی عالمان او لسپ په شریکه د دې د ناکامولو هڅه کوي.
یہ جو بربریت اور وحشت جن لوگوں نے کی ہے جیسا کہ آپ کو کل وزیر داخلہ صاحب نے بھی
دا ظلم او ترگری چی کوم خلکو کړی دا نو سرنګ چی د داخله چارو وزیر ویلی دی چې مونږ هغه خلکو ته ورنږدې یو او هغه به خپل انجام ترسی. لدی وړاندې یو پادری پنخ شو او دا هغه نه وړاندې یو اهلی حدیث عالم پنخ شوی وو. دوی په دې هیواد کې ګډوډې خورول واړی خو مونږ ورته لدی ځای دا پیغام ورکو چې مونږ د دې یو ځای ولاړ یو.
اس ملک میں افراد تفری چاہتے ہیں لیکن میں انہیں آج یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ہیں، ہم اکٹھے کھڑے ہیں.
د پیښور په شیعه مسلمانانو د دې برید ذمہواری داعش منلی وه او د روستیو سرکاري شمیرو تر مخه په دغه 14 کې د مړو شویو کسانو شمیره 28 ته رسیدلې ده. او په پیخه کې د یو سل اتیاونه زیات کسان جوبل شوی هم دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د پیښور د شیګانو په جمعه د مارچ په سلورمه په برید کې 28 کسان وژل شوي وو. د پیښې ذمهواري داعش وسله والې ډلې منلې. تر دې وړاندې هم د ډلې په سند او بلوچستان کې د حملو ذمهواریانې قبول کړې دي، خو د امنیتي چارو د پوهانو په وینا د پیښور برید یې د ځاني زیانونو له پلوه تر ټولو خونړی دی. همدې ته په پام سره پوښتنه راپورته کیږي چې داعش وسله والې ډله د پاکستان امنیت ته څومره لوی ګواښ دی او حکومت یې د مخنیوي پارسه کوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر پر ریپورت کې اورو.
د پیښور کې ځخانه سره نږدې د رسالدار کوسی د شیاګانو په امامیه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د ځانمرګي برید په هغه حمله کې تر شپېتو زیات کسان ووجل شول او تر یو سل پنځه اتیا زیات جوبل شول چې ذمہواری یې داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. د سیډونکو په نظر په پاکستان کې په دې نږدو کې د یادې ډلې لخوا دا برید تر ټولو لویه کاروایي ده. د دې نه مخکې یادې ډلې په سند صوبه کې د شیاګانو په اسماعیلي فرقې او د صوفیانو په ځینو زیارتونو او په بلوچستان صوبه کې په هزارګانو هم یو شمېر بریدونه کړي دي. تر دا مهال په دقیقه توګه د دې ډلې د افرادي قوت او مشرتابه په اړه باوري تفصیلات نشته، خو په 2018 میلادی کال کې د بریتانیا د امنیتی او دفاعي چارو د رایل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ د یوې اندازې له مخه دا ډله په افغانستان کې د 2000 او په پاکستان کې د 2000 پورې وسوال لري. پوښتنه دا ده چې داعش ډله د پاکستان د امنیت لپاره څومره لوی ګواښ دی. په ځواب کې خبریال او سیډونکو حامد میر وایي داعش وسلواله ډله ځکه د پاکستان لپاره یو لوی ګواښ دی چونکې د دې وسلوال د روایتي وسلوالو ډلو نه ډېری خفیه او منظمې کاروایانې کوي، خو د پاکستان ریاستی ادارې د داعش ډلې دړکو ته په کم سترګ ګوري او په بیا بیا دعوه کوي چې په پاکستان کې مو د وسلوالو ډلو ملا ماته کړي.
د وسلوالو په اړه زموږ د ریاست یوه ډېره عجبه بیانیه ده. یو خوا خو ریاست دعوه کوي چې د ترهګرو ملا یې ور ماته کړې ده، خو بل خوا ترهګر سره د ماتې ملا پر روزانه بنیاد څه ناڅه کار روایې کوي. نو د ترهګرو پر وړاندې په ریاستي تګلارو کې ډېر تضادات دي، نو هغوی ته پکار دي چې خپلو تګلارو ته کتنه وکړي او خپله توجه پر امنیت مرکوز کړي.
د امریکا د امن انسټیټیوټ ادارې د 2018 میلادي کال د یو راپور له مخه داعش ډلې په خاصه توګه په شام او عراق کې موقعیت لرلو، خو په لومړي ځل یې د 2015 میلادي کال د جنورۍ په میاشت کې په رسمي توګه د پاکستان، افغانستان او نږدې هیوادونو لپاره د ولایت خراسان په نامه د سانګې اعلان وکړو او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ سید خان یې د دغه ولایت گورنر یا والی وټاکلو. هغه مخکې د پاکستانی طالبانو سره و، خو په هغه ډله کې د اختلافاتو نه پس یې د خپلو نورو ملګرو سره داعش کې د شمولیت اعلان وکړو. د رایل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ په خبره داعش ډله د پاکستان لپاره ځکه یو لوی ګواښ جوړېدای شي چې د دې ډلې په 12 کسیزه شورا کې 9 د پاکستان دي، 2 د افغانستان دي او د یو کس شناخت نه دی په ډاګه شوی. خو سیډونکو عامر رانا په دې اند دی چې دې ډلې سره په پاکستان کې د افرادي قوت کمی دی او ځکه لکه د نورو وسلوالو ډلو په ډول په کاروایانو کې تسلسل نشته، خو د دې نه باوجود داعش د پاکستان د امنیت لپاره یو مهم او مستقل ګواښ دی.
چونکه دوی سره په پاکستان کې د افرادي قوت کمی دی، نو ځکه یې لکه د ټي ټي پی په رنګ په بریدونو کې تسلسل هم نشته. تیر کال دوی په بلوچستان کې هزاره کانکیندونکي وژلي وو، داغه نه پاس د پیښور برید لویه پیښه ده. د نمخ کې دوی په پیښور، باجوړ او نورو سیمو کې په افغان طالبانو هم بریدونه کړي دي، خو لوی بریدونه یې نه دي کړي. نو چونکه دوی لوی بریدونه دومره په تسلسل نه کوي، نو ځکه ورته د ترهګرۍ ضد او استخباراتي ادارو پام نه اوړي.
پاکستانی او نړیوالو رسنیو د 2018 میلادي کال نه د پاکستانی استخباراتي ادارو په داوو مبني راپورونو کې په هغه هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې د وسلوالو د گرفتارۍ ذکر کړي، خو تر دا مهال دا نه د معلومات چې دغه مبینه نیول شو وسلوالو ته عدالتونو څه سزاګانې ورکړي دي او کنه. خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 6مه د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان د داعش لخوا د هغه هیواد هیواد امنیت ته د ورپیخ غواخ د مخنیوي لپاره سمره تیار ده. په یو لیکلي پیغام کې وویل چې ځواکونه په دې لړکی چمتواله او ډیره روزنه لري او د هیواد استخباراتي ادارې په مطلوبه سازو سامان سنبالې دي. چودري زیاته کړه چې ورته د داسې ډلو په اړه معلومه ده چې مرکزونه یې چرته دي، خو تفصیل یې ورنه کړ.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور پا پی خبر کے دما خام پنسنی میں بجے کی دن کی دی د مجید بابر نبلینڈ خبروں نوارو
سندھ حکومت چارواکی وایي د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د اسمبلی مخې ته ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره مذاکرات کامیاب شوي او د یوې لوزنامې تر لاسلیک وروسته به دغه غورځنګ خپل احتجاج ختم کړي. د سندھ حکومت ویاند مرتضی وهاب او د انرژۍ وزیر امتیاز شیخ مار کومه مشال لیډیو ته وویل چې د پی ټی ایم سره د خپل ګوند د مشر بلاول بټو په وینا خبرې وکړي او دوی ژمنه کوي چې په شوې لوزنامه به بشپړ عمل کیږي. او بلخوا د غورځنګ مشر منظور پښتین د مارک په ومن نیټه مشال لیډیو ته وویل چې احتجاج لا هم روان دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر محمد رفیق تارڑ د 29 کلونو په عمر کې په لاهور کې مړ شوی. د هغه د مړینې په خلې د هغه لمسی عطا الله تارڑ په خپل ټوټر باندې د مارک په ومن د پاکستان د وخت په مطابق سهار شکم 2 بجې وکړو. په پیښور کې په یو شمېر کسانو د مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د شیعهګانو پر جومات په شوي برید کې ککړ کسان دې ونیسي. احتجاجي لاریون چې انتظامي د شیعه دیني عالمانو شورا او نورو سازمانونو کړی و د پیښور ښار تر مختلفو لارو تیر شو. په اسلام آباد کې لسګونو فعالانو زده کوونکو د قاضي اعظم پوهنتون د زده کوونکي حفیظ بلوس او نورو ورکو کسانو د منځلو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. پرون لاریونوالو پر خلو او سترګو پټۍ تړلې وې، لاسونو ته یې زنځیرونه اچولي ول او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ټول ورک بلوسان پیدا کړي. روسي پوځ ویلي دي چې د اوکراین له پلازمینې کیف، ماریپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه د ملکي وګړو د وتلو لپاره نن د پیښور پر وخت د غرمې له 12 د کابل له 11 بجو څخه د اوربند امر کړی دی.
لنډ خبرونه هم د مجید بابر نه واورېدل. ورزوسته یو ریپورت طرف ته د روس فوج ویلي چې د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه د ملکي وګړو د وتلو لپاره نن د پیښور په وخت د غرمې 12 بجې اوربند امر کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د مارچ په 6مه له ماریوپول له ملکي وګړو د ایستلو هڅې ناکامه شوې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې اورو.
د فبروري په 14مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ دوه ځلې په بیلاروس کې خبرې شوې. خو د خبرو د دریم پړاو خبر د اوکراین د مرکچی پلاوي مشر دیوید اراخامیا ورمه ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړ. د روسیې دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې په سیمه ایز وخت د سهار په 10 بجو به حمله بندې کړي څو د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریوپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه ملکي وګړي ووزي. اوکراینی چارواکو د روسیې لخوا د اعلان شوي اوربند په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د اوربند په تیرو موافقو کې د ملکي وګړو د وتلو هڅو نتیجه نه ورکړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو، بلتون پلاو او اوکراینی چارواکو له ماریوپول ښار څخه د لسګونه ملکي وګړو د وتلو په هدف د یو بشري دهلیز پر رامنځته کولو کې د ناکامۍ پړه پر یو بل اچولې. روسیه د ملکی وګړو د استوګنې پر سیمو د راکټي حملو راپورونه رد کړي او پر اوکراین خپل برید ځانګړي پوځي عملیات بولي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې متحدو ایالاتونو پر ملکی وګړو د روسیې د عمدي حملو کره راپورونه لیدلي دي. ښاغلی بلینکن چې ختیځې اروپا ته د سفر په حال کې دی همداراز ویلي چې امریکا او متحدان یې له روسیې څخه د تیلو پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره د جدي بحثونو په حال کې دي. کیف پرون پر لویدیځو هیوادونو غږ وکړ چې پر روسیې بندیزونه نور هم زیات کړي او د روسیې د جنگي الوتکو په ګډون د نورو وسلو غوښتنه یې کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي یو ځل بیا پر دې غوښتنه ټینګار کړی چې د ده د هیواد پر فضا د الوتنو د ممنوعیت زون رامنځته شي. ناټو تر اوسه دا احتمال رد کړی دی ځکه ویره لري چې له روسیې سره مستقیم تقابل ښایي د نړیوالې جګړې باعث شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره پرون په اسلام آباد کې ستکونکو د خپل ورکشي می ملګری حفیظ بلوچ د موندنې لپاره احتجاج وکړ. د بلوچ ستکونکو شورا لخوا د جوړ شوي د احتجاج ګډونوال بالکل خاموش وو. دوی په خلو سترګو پټې تړلې وي. حفیظ بلوچ د قائد اعظم یونیورسټي ستکونکو دی او د فروری په میاشت کې په خپل کلی خوستار کې مخپټو وسلوالو تختولي. د پاکستان چارواکو امنیتي ادارو لا په دې اړه سنې دی ویلي. تفصیل د ګوهر مسید په ریپورت کې.
احتجاج کوونکي وایي چې امنیتی ادارو د حفیظ بلوچ په نوم د قائد اعظم پوهنتون یو زده کوونکي د فروری په میاشت کې لا درکه کړې ده او دوی یې د خوشی کولې غوښتنه کوي.
اصرار زمانوم ده چې بلوچستان د پښین تعلق ته یو سټوډنټ هم د قائد اعظم یونیورسيټي حفیظ بلوچ زمونږ دوست مو سره کې نستو ولاړې دو شاندي ایديولوژیکل اند انټلیکچوال کسو چې په خپل علاقه شي اول کسو هم فیل کړو. حفیظ کله کور ته لاړو په چټای شي واپس براتلو د بده فائنل سیمسټر ایگزام ورکو ولو خدای او چت کو د اکیډمی نه موږ دلته چې ټول راغون شوی دي صرف د دې وجه د فارا چې بای د افیس کس ظلم غلط کار کړي یو ناجایز کړي د سٹیټ خلاف تلې خوتی رمخ تک عدالتو نشتا خدا سره طریقه د چت کس او چت کا غایب کا پته نشتا دا غ بیا چت ملوي نو دلته چې ټول درغون شوی دي د ټول افیس دي ګن دا دلته چې کوم خلک را ټول شوی دي غون شوی دي دا ټول یو سوچ تا خدا سوچ بده څنګه او چت کای سوک سوک بو چت کای
خود بلوچ ته کوون کو لخوا د حفیظ بلوچ د بدرک کولو د تور په جواب کې تر دې دمه امنیتی ادارو او د اسلام آباد انتظامیه سند ویلی. په احتجاج کې ګډون کوون کې یو کس د مشال ریډیو سره خپل خبره خو وکړلې خو نام یې نه وخویلو. د ویل
حفیظ بلوچ کی په حفاظت بازیابی کې
حفیظ بلوچ په حفاظت سره رخلاصولو په اړه سفرز مخکې مونږ دلته یو احتجاجي مظاهره او احتجاجي کیمپ لګولو هڅه وکړه خو اسلام آباد پولیسو په مونږ باندې تشدد وکړو او موبایلونه یې رانه یوړل. مونږ یې ووهلو او د بغاوت پرچی هم را باندې درج کړلې چې تاسو د خپل حق لپاره اوازونه اوچتوي او زمونږه اوازونه یې غلي کړل ځکه مونږ نن خپل خولې او سترګې پټې کړې دي چې په خلاص خولې باندې هم نه پرېږدي. راځي چې خولې بندې کړو او احتجاج وکړو چې زمونږ ملګری زده کوونکي حفیظ بلوچ په حفاظت سره را خلاص کړي. فعال ډلې او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان پر فوز او استخباراتي ادارو د خلکو د ورکولو تور پوره کوي خو فوز تل دا تور رد کړي دي. ورکو خلکو د قضیو سیډلو سرکاري کمیشن په کال 2022 کې یو ریپورت خور کړي دي چې په هغه کې دا ویل دي چې تر اوسه یې په 8200 نه زیاتو کیسونو باندې فیصله شوې دي او په 2900 باندې کیسونه اوس هم د فیصله د پاره د کمیشن تر خلاندې اوریدل کیږي. دا خبره هم د یادونه وړ دی چې په کال 2021 کې د بشري حقوقو وزیر شری مزاری په زور د خلکو د بې درک کولو د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړو. دغه بل له قومي اسمبلی منظور شوه دی خو د سنت نه د پس کې دوه په انتظار دی. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اقات شوه د په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو
لړمانان پور نکړی دي چر سو اتم سویا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختش وي ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درېنی می بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
د خبر زنی اوسیدونکو سیاسي مشران شکایت کوي چې د صوبایي حکومت د اي اي پي پنوم پرمختګي پروګرام لمخره دوی په سیمه کې کارونه نه دي شوي دوی دا هم وایي چې د پیسو یا فند خرج کولو په لړ کې ورسره سلام مشورې نه کیږي خو په خبر کې د پرمختګي کارونه د کمیټه مشر او د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملې غړي محمد شفیق افریدی بیا ویلي دي چې د کلنی پرمختګي پروګرام سره سره د اي اي پي په مات کې هم د قبالي زلول لپاره هر کال بجټ مختص کیږي تفصيل فرحات شنواری راکوی
د خیبر ولسی وګړي وای چې د صوبایي حکومت د اي اي پي په نوم کالنی پرمختیایي پروګرام منسوبونه نه دي مطمئن او تیر هفته چې د خیبر په جرګه حالونو کې د دغه پروګرام د دویم پړاو لپاره کوم مشاورت وشو پاغه کې عام ولستا د ناستي اجازه ور نکړل شو د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر شاه حسین شینوار مشال ریډیو ثوای
ډیولپمنټ کارونه چې دوی خوښي نو دا صرف او صرف ما په خیال چې په فایلونو کې موجود دی او په پروجیکټرو باندې خلکو ته شو کوي ما په خیال په ګراوند باندې خو زه ګومان نه کړم چې چا به په نظر راغلی چې را دلته بلیا چرته یو سکول جوړ شو وي یا به چرته یو غټ سرک جوړ شو وي دا نو غټ کارونه یونیورسيټي شو یا هسپتال یا دا خو ما په خیال چې ناممکنه خبره ده چې دلته نن هم هغه د زوړ سیستم باقیات چې کوم دی دالیا شته دی
د خیبر ضلع یو بل سیاسي مشر شاه فیصل پردی وایي قبایلو محرومۍ ورځ تر بله زیاتېږي او هلته لا پرمختیایي عمل نه دی شروع شوی
دا اسی سیاسي دوی دي هیڅ حقیقت نشته رې خو د قبایلو محرومۍ چې دی هغه د یو ورځ نه بل ورځ لا زیاتېږي دلته چا سکول نه جوړ نه کړلو دا سه دنیا سکولونه دي چې بهرني ملکونو فندونه ورکړي دي هغه فند مونږ لګیدلو هغه په ذریعہ باندې سکولونه جوړ نه شول نوې سکولونو ضرورت ته د دنیا علاقې پرتی چې پاه کې پسونو سکولونه کم اس کم پرایمری او میډل پکور دي کم چې مین لارې دي او مین سړکونه دي هغه هم د تعطل شکار دي په خصوص د قبایلو سره او د فاټ سره خو ډېر غټ ظلم روان دي او موږ سره چې کوم 1000 ارب روپو د بجټ اعلان شو او هغه نرسي
د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټه چیرمن او د موجوده واکمن غوند تحریک انصاف ام پی اے محمد شفیق پردای وای چې اوس قبایلی ضلع ته د سلی رشت عربا ای ڈی پی یعنی سالانه پرمختیایي پروګرام نه علاوه ای ای پی په نوم پروګرام نه هم روپی ملاويږي او د لاندې د خیبر ضلع په ګډون په ټولو قبایلی ضلعو کې یو شمیر کارونه تر سره شوي
نو موږ دا سیم نشو ویلای چې د ای ای پی لاندې بالکل سندي شوی سابقہ فاټا سیستم کې د فیزیبیلیټی انشور کې دوه ایچ یو کرایټیریا نوا اوس په باړه کې یو ډیگری کالج منزور شوی دی چې مین کم میگا سکیمونه دي ځکه د هغه ذکر حکم د دغه نه علاوه لکه د موږ دوه نوی گریډونه منزور شوی دي زوړ چې کم گریډ وو په هغه کې ترانسفارمر اپډیټ شوی تقریبا په اتو فیډرو باندې کار روان دی چې کم د کلو ډېر اوورلوډ وی نور چې کم د موږ د صحت سېکټر دی ډېر زیاتو قبایلی هسپتالونو ته ماشينري ملو شو لکه پاغه کې ایکس ری پلانټ شو یا نور الټرا ساوند ماشينري شو هغه سره چې نور څومره د سټاف ضرورت وو هغه د هغه کمای پوره شو
د صوبای حکومت د فاینانس محکمې د ریکارډ تر مخه په 2023 کې قبایلی زلول لپاره د ای ڈی پی په نوم فند کې 9.9 بلیون روپی جاری شوی وی چې یوازې 515 میلیونه پکې خرچ شوی او ای آی پی فنډ په مد کې ورته څه باندې 20 بلیونه روپی جاری شوی وی چې یوازې 1.1 میلیونه پکې خرچ شوی او نورې واپس شوی او د دغه روان کال 2022 مالی کال لپاره ورته یو ځل بیا د ای ډی پی په مد کې 24 بلیونه روپی او د ای آی پی په مد کې شپږ 1.5 بلیونه روپی مختص شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زدا پختو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو دا شروع پورس په یوه نیمه او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
په پاکستانی سیاست کې لسیزو راهیسې بیلابیل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یوه اصطلاح د خلایي مخلوق ده چې په تیرو کلونو کې رواج شوي، بلې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ تر څنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره استعمالیږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په رپورټ کې اورو.
خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبریالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبریال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي پټ لاسونه پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشه تن ده کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله اونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2018 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
da che selectors aw selected taki da pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw ishara cha ta da pa alai pa islamabad ki da siyasi charo po quraish khatak wai bilawal bhutto zardari pa 2013 zigis kal ke parliament ta khpali wena ki selected taki da waziri azam imran khan la para wakar walo che matlab ye da aw che numawade da ulas parai muntakhib shwe na بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوړه کړل شوی دی.
سلیکټډ سلیکټرز خدای مخلوق فرښتې ما ماغان مت په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاری دی په الفاظو کې دا د قوتونو دی چې چا چې څوک په ښکاره باندې نشي راستي او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوخي چې د خلک راوړي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاره کی
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینای چې په سیاست کې لاسوهنه کوي خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي د پاکستان فوز د عامالی کو څنګه آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې ورستیو کې رسنۍ ته ویلی ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده هارس ریډینګ ده په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي
جنرال جان هر چې کله په بیاځ کې کریش او هغه په چې کوم الیکشن او شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رااله او بیا چې کوم دې نون لیگ حکومت کې راغې دا پارټي چې وی د یو بل خلاف کې کوم نه مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چانګه مانګا دنګل تم یو وخت چې کوم دې نو ایم ان ا او ایم پی ا جوړ لشي وو دا به نه دي حکومت کې دا خلاف او 90 په دهایې کې کوم دې کنه نو دا قسمه اصطلاحات مخه تراله چې هارس ټریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټي سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرنده او چمچه هم وایي هر کله چې په جمهوریت حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي
د مارچ 8 د میرمنو نړیواله ورځ
مشال رادیو پر دې ورځ ځانګړي خبرونه لري
د هنزا د میرمنو پاړه ویډیو ډاکومنټري سروي او د کرخي په غاړه خبرونه او ځانګړي اډیو او ویډیو ریپورتونه
په مشال رادیو ویب پاڼه فیسبوک انستګرام او یوټیوب کې
د پېښور په ډبګره کې لشاوخه 500 لسیزو رئیس په یو دکان کې ربابونه جوړیږي دا غو دکان د پخانی مالک سمندر خان دول مسینه یوازې نوې ربابونه جوړوي بلکې د پخانی هغه مرمت هم کوي هم د دوشت کلندې وای یار ډول رباب جوړول شي دی وای د پښتو موسیقي پر رباب کې درې تارونه وي خو د نور شبو موسیقي لپاره د سلورو تارونو ربابونه جوړوي شانواز ترغزی داغه دکان تا ورغلې دی او دا ریپورت یې جوړ کړی دی
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل در باپونو په دکان کې لګیا دی در باپ ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وایي حماد او د مشهور خرم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزګار له هم نه دی پرېخه نیک بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پر سبق ویل دی بیا یې د نیکانې د روزګار د پر سبق پرېخو دو
چې سیمپل رباب په دسه هفته کې بو جوړیږي او لرګې دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخ علاقې دي د تیرا سواد چې چرته وره شوی دا غي علاقې لرګې دي کې کار کوي
خو د لاندې له کوم لرګې کې څه فرق سی بیا
نو دا چې کم لرګې د تور ولا زیات دوه مغې کې وینزم زیاتی بلغه لرګې پوخي صفای دا مونږ غزین راغړو
دا لرګې ګرانه
کوم ماشين کې دا مونږ کټکو زم ماشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وکړو به عدالت راوړو
تقریبا داسې د 15000 روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده ځینې ربابونه یي هغلته اسما سې رباب ته چې زه غوږوم چې زه 15 منټه وګورم زما د ګوتې د سوکي چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت کې دي باندې پولۍ هم راښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دی که بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتره د ډاکټر راځي هغې هم شوق کېدی شي جنکۍ زیاتره اصل کې هغې چې د زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد به چې د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خط برج دی
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوچا تی بس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی و. دته خو د ایوارډ کال نو یاد خو د دوکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمشو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی و.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شې دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. اوس موږ د خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی یو زم همکار مجید بابرم سټوډیو ته راغلی دی نو دغه نه به لند خبرونه باورو.
د سند حکومت چارواکي وایي د علي وزیر د خوشي کولو لپاره د اسمبلی مخې ته ناست د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره مذاکرات کامیاب شوي او د یوې لبرنامې تر لاسلیک وروسته به د غورځنګ خپل احتجاج ختم کړي. د سند حکومت ویان مرتضا وهاب او د انرژي وزیر امتیاز شیخ د مارچ په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د پی ټی ایم سره د خپل ګوند د مشر بلاول بټو په وینا خبرې وکړي او دوی ژمنه کوي چې په شویل اوسنامه به بشپړ عمل کیږي. بلخوا د غورځنګ مشر منظور پښتین د مارچ په 1 مشال لري ته ویل چې احتجاج یې لا هم روان دی. د پاکستان په خوانی ولسمشر محمد رفیق تارر د 92 کلونو په عمر کې په لاهور کې مړ شوی. دا د مړینې په خلې د هغه مسیح عطا الله تارر په خپل ټوټر باندې د مارچ په 1 د پاکستان د وخت مطابق سهار سره کم 2 بجې وکړو. په پیښور کې د یو شمیر کسانو د مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې د شیعاګانو پر جمعه په شوي برید کې ککړ کسان دی ونیسي. احتجاجي لاریون چې انتظام یې د شیعه دینی عالمانو شورا، شیعه علما کونسل او نورو سازمانونو کړی و، د پیښور ښار تر مختلفو لارو تیر شو. دوی د ترهګرۍ د مخنیوي شعارونه کول. پل اسلام آباد کې لسګونه فعالانو او زده کوونکو د قاضی اعظم پوهنتون د زده کوونکو حافظ بلوس او نورو ورکو کسانو د منډلو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. پرون لاریون والو پر خلو او سترګو پټۍ تړلې وې، لاسونو ته یې زنځیرونه اچولي ول او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ټول ورک بلوسان پیدا کړي. روسی پوز ویلی چې د اوکراین له پلازمینې کیف او له ماریپول، خارکیف او سومي ښارونو څخه د ملکی وګړو د وتلو لپاره نن د پیښور پر وخت د غرمې له 1200 او د کابل له 1100 بجو څخه د اوربند امر کړی دی. دا تر هغې وروسته دا چې د مارچ په 6مه له ماریپوله له ملکی وګړو د ایستلو هڅې ناکامه شوې، خو ریا نوویستي خبري اجانس د روس د دفاع د وزارت په حواله د خلکو د ایستلو د لارو په اړه معلومات خپاره کړي چې پکې ښکاري خلکو ته یوازې روس او بیلاروس ته د ورتګ اجازه ده.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو دا خبرونه اوریدونکو زم په پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ، او د دې وروسته تاسو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم په دې صفحه اوریدلی شئ. هم دې سره مانی ساجمل د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکاري نادری دغه سره د مشال ټول ټیم ته اجازه راکړي. خوشاله اوسئ، د الله پامان.